سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 401 کال د غوایی شپاړسمه د 2020 کال د می شپږمه پیل په خبرونو کو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه وي پیژندلی په یوازې ډول د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د پاینې حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی. د ایران د کورونا چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د پوینا د افغانانو لپاره دا سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړې ده. د ایران د کورونا چارو وزیر دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري یاده کړه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کبله د سر و مال د تاوانونو په اړه خواشیني ښوولي او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانو له کبله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او تر 30 ډیر نور ژوبل شوي دي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو چې د ماسکو کلک ملاتړی دی پرون وویل تمه یې نه لرله چې د اوکراین جګړه به دومره اوږدیږي. لوکاشینکو له اسوسییټد پریس خبري آژانس سره په مرکه کې له دې سره سره چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا بیا د لویدیځ او اوکراین پر ضد د اټومي وسلې د کارولو ګواښونه کړي وویل له اټومي وسلو څخه د کار اخیستو مخالف دی. د ونه ویل چې آیا پوتین له اټومي وسلې څخه د کار اخیستلو پلان لري او که نه. خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. رازو د پروګرام معرفي تم د نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهاربرجک کلسوالی کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هند له لوري 10,000 تنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي، خو په افغانستان کې اړمن خلک بیا وایي د غنم ویش عدالت کې د غنم په ویش کې عدالت نه رعایتېږي.
دا کوم خارجیان چې کومکونه کوي دا ټول شخصي جوابو ته دی او ملکان چې کچور کوي او دا غریبو خلکو ته نه رسېږي.
په میدان وردکو کې خلکو له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته پرېږدي.
دغه نجونې چې اوس حاضرې دن دا د پاګرام نه څه دولسمه باندې دي په دو موږ خفه مارت اسلامي نه ده خوش کړو چې دا نجونې خوش یې کړو او موږ دوته د ملت ډېر خوشاله کړي.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط مو له یو شنونکي سره هم خبرې کړي.
دغه پریکړه چې نجونې به مکاتبو ته نه ځي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا او د نړیوالې ټولنې دپاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستی جوړی کړي. په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواوو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لانجمنې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترنګلی دی. دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولدکې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړې خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمې اوسیدونکي افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوستې جوړې کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکي امیر محمد ازادي راډیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکامه شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوې دي. دا کرښه چې په 1893 میلادي کال برتانیایي افسر مورتمر ډیورنډ کښلې وه د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د هند لوري لزره ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالبه 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تمه کیږي چې له هند څخه 10000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر چې افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11000 ټنه افغانستان ته رسیدلی دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم ښه هرجان شي کومه کونه کوي دا ټول شخصي جوګو ته دی ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو خو طالب چارواکو ویلی دی چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خواږیست. سره له دې چې لږ پیغام ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دی پرانیستل شوی، خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په منځ کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتېدو دی. د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخکې کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځي عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پیښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی خوندې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو خونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر 12 پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه ښوونځي پرانستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د سخت دریځو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو ستونزه حل شي. د دې نجونو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټولو هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون نجونې له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب ته ځي، په ټول افغانستان کې 2000 ښځینه ښوونکې منظم ډول باندې تدریس کوي، ښوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګ ځینو نورو وزارتونو کې ښځینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کیږي چې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سخت دریځ طالبان بیا لشپژم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له 100 کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوزي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډه وکړه او لیکونه واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
پر راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نوري مخالف دي. عصمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزی په پیل کې داسې ویلي:
از ما بخیال طالبان دغه پریکړه چې انجوری با مکاتب و تنزی دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا، د اسلامي نړۍ د خوا، د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خفګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب و غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړې په افغانستان کې دننه، افغانستان د باندې، په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
وی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړی شي.
اوس چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنکړی شي.
ویل کېږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف چې دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، ملا برادر اخوان په شمول، د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې اړه باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
شنانده او ژورنالیست سمی یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهار شنبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز العمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ویل چې دغه طرز العمل تر ورستی کېدلو ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو او کسیز پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبري وکړي چې بیرته هیواد ته ستنه شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپلې هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانیو چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هر کلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاءالحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نور افغان سیاسونو پر تبصره او د هر کلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقی او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
اوس په هم مایک اجملان ته اوس پاره سو ټولنیز او تحلیلی مطالب وړاندې کړی همدارنګه و د مطبوعاتو کتنه هم واورئ.
له خبرونو ور اخوا
اجملان دیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په میدان وردګو کې خلکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي دي پرانیزي. دوی وایي ټولنه ښځینه ډاکټرانو، پولیس افسرانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل څه باندې یوه نیمه میاشت اوړي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د میدان وردګو ولایت خلک پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو لپاره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. دی وایي ټولنه ښځینه ډاکټرانو، پولیسو افسرانو، څارنوالانو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري او دا کار د نجونو له زده کړو پرته ناشونی دی. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلي اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو هغه پریکړې ډیر خوشینی کړې دي چې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي.
دا انجونه چې اوس حاضر دان د شپږم نه څه دوه رسمه باندې دي په دوه مو خپای مو د امارت اسلامي نه د خوښ کو چې د انجونه خوښ کو او مو د د ملت ډیر خوشالکی د دې مو خواندې دي د دې مو مرون دي.
دا یادونه ورده چې ترګې وړاندې په کابل، بلخ او پېښور کې هم دیني عالمانو له طالبانو غوښتي و چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي خان وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لوستې میرمنې پر کور ناسته ده او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دی چمتو دي چې د ښوونکي په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري. دی وای د لوی ارمانی پر زړه دی چې لورې د وطن لپاره خدمت وکړي.
کني پښتو تاسو له دې کتابونه یې لیدې خو ځانګ نه نه نشم د معلمون چې یو درس ووایي چې تا زه غواړم چې هغه در د نور نجونو ته درس ووایي.
د غراز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شاري وزد کوونکې شغلي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې ښوونځي یې پر مخ خلاص کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. تازه د طالبانو مخکښ غړي انس حقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د اسپانیا ریال مادرید با د اروپا د فوټبال د اتلولې په لیک کې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره پایلو په وکړي. ریال مادرید د انګلستان بل لوبډلې مانچستر یونایټډ ته په نیمه پایلو کې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
Esca es el centro de ahí ha llegado al centro de Karim Benzema Rodrigo
de چهارشنبه ورځ ته تر دې لوبي مخکې ګڼ پټي باور وو چې مانچستر سیټي به ریال مادرید ته ماتې ورکړي ځکه چې مانچستر سیټي د مخکنیو لوبو په حساب دوه ګولونه مخکې وو، یعنی که لوبه مساوي کړې وای یا 1-0 بایللې وای بیا هم بریالی کېده او حتی که 2-1 بایللې وای بیا هم بریا د دوی په برخه وه. د ریال مادرید روزونکي کارلو انسلوتی د چهارشنبه په شپه ناوخته د مانچستر سیټي تر ماتې وروسته وویل
ډېر خوشحاله یم چې په یوه بله پایلوبه کې به مسابقه کوم د یو ستر ټیم په وړاندې د لیورپول په مقابل کې.
انسلوتی زیاته کړه چې نیمه پایلوبه کې تالو زور کړی و او د په باور مانچستر سیټي هغه سلوبه ونه کړه لکه په تیرو مسابقو کې چې کوله. ریال مادرید تر اوسه 14 د اروپا د لیګ اتل پات شوه دی. دا لوبډله په 1940، 2005 او 2009 کلونو کې له لیورپول سره په پایلوبه کې مخامخ شوې ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لیګ په پایلوبه کې به ریال مادرید له لیورپول سره چې 15 د دې لوبو اتل شوی دی د می په 28 مخامخ شي.
او سم رازو نړیوالو رسنیو ته. نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالی بشیر ورته کتنه کوي.
ستارز اند سترایپس خپرونی په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې په اړه د سیګار د یو راپور په تړاو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو پوځ ته ځینې کاغذي کارونه لا پاتې دي. په مقاله کې لولو چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغان امنیتي ځواک د تمویلولو لپاره ځانګړی وو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرپلټونکي د راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو، دا پروسه کولای سي کلونه اوږدو محاکمو ته لاره پرانیزي. د راپور له مخې دا قراردادونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وجهي صندوق تمویلېدل چې له 2015 کال راهیسې د تجهیزاتو، معاش او ترمیم په برخه کې یو 1 میلیارد ډالر مصرف کړي. وروسته له هغه چې په اګست میاشت کې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، امریکا دغو قراردادیانو ته پیسې ورکول بندې کړې. خو د مقالې په وینا که څه هم د قراردادونو ډیری برخه یې سرته رسېدلې، خو دا پروسه کلونه وخت نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې وروسته لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا د دفاع وزارت د هماهنګۍ مدیریت په دې اړه غور کوي چې د افغان پوځ ناببره سقوط د پنټاګون پر پلان څومره اغیز وکړ. المونیټر خبرونې د ایران د کورنۍ چارو وزیر هغو خبرو ته پام کړی چې د افغان کډوالو په اړه یې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدی په خپل هیواد کې افغانانو ته خبرداري ورکړې چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. په مقاله کې راغلی چې د ایران حکومت غواړي معلوم کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته څومره افغانان ایران ته ورغلي دي. په مقاله کې لولو چې دا اقدام کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پخوانی اړیکې پیچلې کړي. وروسته راغلی چې تیر کال وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، ایران له دوی سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړي. د طالبانو ډیپلوماټان اوس په تهران کې د افغانستان په سفارت کې ځای پر ځای شوي دي. خو د مقالې په وینا د ایران او طالبانو اړیکې پرته له ستونزو نه وي. ایران په افغانستان کې خپل کنسولګری وروسته له هغه وتړلې چې په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند پر وړاندې هلته لاریونونه وسول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو